د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنۍ خبري کړه کې زه هارون بچا تاسو سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستان او نړیوالو ورځپاڼو همداراز مجلو مطالب درورو خبرونه له ګل ایاز او
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونه په بلدیتي انتخاباتو کې د مبینه درغلي او فرضت احتجاجي مظاهرې سرته رسولې دي. نن په پاکستان کې درې نورو کسانو ته پانسي ورکړل شوې دي او امریکا پلان لري چې عراقي ځواکونو سره د مرستو لپاره ځینې نور امریکایي فوجیان دغه هیواد ته واستوي. اوس د خبرونو تفصیل. نن د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونو اتحاد په ټولو صوبا کې په بلدیتي انتخاباتو کې د مبینه درغلي او پرضد احتجاجي مظاهرې کړې دي. په پیښور کې د مشال اډو خبريال تر مخه د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د عوامي نشتل ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت العلماء اسلام فیډلې د مشرانو په غږ نننۍ مظاهرې سرته رسیدلې دي. په پیښور کې د جمعیت العلماء اسلام فیډل یو ځای مشر خالد وقار چمکني نن مشال اډو ته ویل چې د اپوزیشن ګوندونو احتجاج به دوام لري.
تقریبا په کال باندې دا مظاهری جاری دي، مظاهری دي منظم داندې شوې ده. صوبایي حکومت د هغې کارندو چې کوم کار کړی دی او حقدار خلک د الیکشن کې د ګټې نه رسو کړي دي په پښتونخوا په ټولو ضلعو کې دا درنه جاري ده او دا به انشاءالله تعالی د قیدینو په مشوره باندې او په کال باندې به دا مخکې ورځو کې به هم دا سلسله جاري وي.
بلخوا تېره ورځ د صوبې واکمن تحریک انصاف ګوند بلدیتي انتخاباتو کې په مبینه توګه د درغلیو په حق له د اپوزیشن ګوندونو تحفظات لري کول لپاره ټول ګوندیزه غونډه رابللې و خو اپوزیشن ډلو ترې بایکاټ کړی و. د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو ډلو لخوا د غوښتنو باوجود په پاکستان کې نن سهار وختي یو کس ته پانسي ورکړل شوې چې د 15 کالو په عمر کې د قتل په تور د مرګ سزا ورکړل شوې وه. افتا بهادر مسیح ته په 1992 کال کې د دریو کسانو د قتل په تور د مرګ سزا ورکړل شوې وه خو د بشري حقوقو ډلې ریپرایو ویلي دي هغه دوه شاهدان چې د بهادر په ضد یې ګواهي ورکړې وه له هغې مودې راهیسې وای چې په دوی تشدد شوی و. د بهادر وکیلانو ویلي چې په نوموړي هم د جرم منلو لپاره تشدد شوی و. په 1992 کال کې په پاکستان کې د 15 کلن لپاره هم د مرګ سزا به خو وروسته په 2000 کال کې ورته د 13 کلنۍ حد وټاکل شو. د لاهور ښار د یو جیل یو چارواکي وای بهادر پرون سهار له پانسۍ نه مخکې جړل او وی ویل چې بېګنا دی او په زندان کې د خپلې بېګنایۍ لپاره مقالې هم لیکلې دي. بلخوا نن سهار د پنجاب صوبې په ساحیوال او فیصل آباد په جیلونو کې هم دوه نورو کسانو ته پانسۍ ورکړل شوې ده. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن وای چې تر اوسه پورې 153 کسانو ته پانسیانې ورکړل شوې دي. د تیره ورځ د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون سره په یو ملاقات کې هند سره د جمو او کشمیر د لانجې د هوارولو په لړ کې د مرستې غوښتنه کړې ده. دا ملاقات په تاجکستان کې د اوبو د اهمیت په اړه د یوې نړیوالې غونډې پر مهال شوې ده. د جمو او کشمیر پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ سو جنگونه هم شوې دي او دا مهال یې سبرخې د هند او سبرخې پاکستان او چین ولقې لاندې دي. په 1950 کال کې ملګرو ملتونو په یادو سیمو کې جنگبندۍ غږ کړی وو او ویلي وو چې د رفرنډم په ذریعه دي د دغې لانجمندې سیمې ته د راتلونکي پریکړه وکړل شي خو تر اوسه پورې رفرنډم نه دی شوی. د تیر کال د دسمبر په میاشت کې ښاغلي بان کی مون په دې لړ کې د منځګړیتوب د رول لوبولو وړاندیز کړی و. د افغانستان امنیتي ځواکونو د بیلابیلو ګډو چاړنیزو عملیاتو پر مهال 14 مشکوک وسلوال وژلي دي. نن د افغانستان د کورونا چارو وزارت په ویبپاڼه خبر ورکړی چې د عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې د ملي پولیسو، ملي فوج او ملي امنیت ځواکونو ترسره کړي دي. دا عملیات چې په ننګرهار، قندوز، بدخشان، قندهار، زابل، اورزګان، کاپیسا، غزنی، خوست او بادغیز ولایتونو په اړوند د سیمو کې ترسره شول 12 وسلوال پکې وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د دغه عملیاتو په اړه وسلوالو سره دی ویلي. په سرپل کې سیلابونو درې تنه مړه کړي او شاوخوا سل کورنۍ ویجاړ کړي دي. د سرپل د طبي پیښو سره د مبارزې رئیس عزیز الرحمن ایماق مشال لیتو ویل چې سیلابونه 13 ورځ د دې ولایت په کوهستانه، سوزمقله، زیات، سنچارک او ګوسفندی ولسوالیو کې راوتلې دي. نوموړي زیاته کړه چې د امنیت د خرابوالي له وجې د دوی مرستندوی ټیمونه نه دي توانېدلي چې زیانمن شو کورونو ته پر وخت مرستې ورسوي خو د دغه سیمو اوسیدونکو وایي که حکومت دوی ته پر وخت مرستې نر ونه رسوي نو د مرګ د ګواښ سره مخامخ کېدی شي. تاسو د مشال راډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې د اسلامي دولت ډلې سره د مبارزې په اړه یې د جمهوریت غوښتونکو تر انتقاد وروسته دا منلې وه چې د دغې ډلې په حق یو بشپړ ستراتیژي نه لري، غواړي ډېر زر په عراق کې د امریکایي ځواکونو شمېره زیات کړي. سپینه ماڼۍ پلان لري چې له عراقي ځواکونو سره د مرستې لپاره تر زرو پورې نور روزونکي او سلاکاران عراق ته واستوي، که څه هم ګمان کېږي چې دغه شمېره به تر 500 پورې وي. د ولسمشر اوباما اداره په عراق کې د نورو عسکرو د ځای پر ځای کولو لپاره غواړي په انبار ولایت کې یو نوی فوجي اډه جوړ کړي. په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډله مرکزونه لري. د عراق په رمادي او د شام پالمیرا ښارونو کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د وروستیو کامیابیو د اوباما د ادارې د هغې ستراتیژۍ په حق شکونه پیدا کړي چې د امریکا په هوایي ځواک او د عراق په ځمکني ځواک باندې تکیه کوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن په داسې حال کې اټلي ته رسېدلی چې اروپایي ټولنه په دوو اونو کې د اوکراین بحران په سر په روس د اقتصادي بندیزونو غځولو په حق رایه چوي. ښاغلی پوتن نن د اټلي وزیر اعظم میتیو رینزی سره په میلان کې کیدونکې د نړیوال میلې پر مهال ملاقات کړی دی او دا مهال دواړه مشران یو خبري کانفرنس ته وینا کوي. د دې وروسته به پوتن روم ته ځي چېرته چې تمه څرګندي کې د اټلي ولسمشر او پخواني وزیر اعظم سیویو برسکلونی سره خبرې ترې وکړي. روس په اروپایي ټولنه کې د اټلي سره تر ټولو ښې اړیکې لري، خو داسې نه ښکاري چې د وو سترو هیوادونو کې شامل اټلي به له دې سرغړونه وکړي چې ماسکو ته دا اونۍ خبرداری ورکړی وو چې که په اوکراین کې تشدد زیات کړو د اقتصادي بندیزونو پرې سیوا کړي. وروستۍ خبر د اسرائیلو وزیر اعظم پرون ویلي چې عربي مشرانو له دې سره په دې خبره سلا دي چې له ایران سره کیدونکې جوهري معاهده به اټمي وسلو ته د تهران د لاسرسۍ مخه ونه نیسي. نیمن نتنیاهو دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تهران او د نړۍ شپږ طاقتونه د ایران د اټمي پروګرام د مخنیوي په اړه په حتمي پریکړې کار کوي. دا تر دې مهال د مشال لړیو خبرونه. اوس له اسلام آباد نه د مشال لړیو خبریال احمدالله نه د موسم حال او د کرنسۍ به اورو.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102 روپۍ 15 شپېته پیسې اخستل کیږي او 102 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ شپېته پیسې او 115 روپۍ 90 پیسې. یو پاوند 155 روپۍ او 155 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 10 پیسې او 28 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 8 روپۍ 40 پیسې او 8 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 1 پیسې او 1 روپۍ 3 پیسې. او 280 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 202 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 15، په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو خوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د صوبې په بلدیتي انتخاباتو کې پر تحریک انصاف د درغلیو تورونو لګولو وروسته نن په پیښور او د صوبې په یو شمېر نورو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې وکړې. د عوامي نشتل ګوند یو غړی وایي عمران خان چې نواز شریف د هیواد په تیرو عامو ټاکنو کې د درغلیو لپاره تورنو، نو نوموړی دی اوس په خپله تکړه شي او د خیبر پښتونخوا حکومت دې پرېږدي.
چې کومې خبرې دې کوي دا ټیم دې چې هغه باندې عمل وکړي. الزام خبرې ثابت شو په دندې.
د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی وو چې د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي ټاکنو نتایج به د جون پر 1 اعلان وي، خو دغه نیټه له تیرېدلو وروسته یاد اداره اوس وایي چې دغه کار به په را روانه 12 نیټه کوي. د الیکشن کمیشن ویان د دغه ځنډ لامل داسې په ګوته کوي: شمالی وزیرستان بے کو رکل شوی خلق وائی دے پاکستان مرکزی حکومت ورتا مالی مرستے ورکول درولی دے
کلا وځي تاسو نه ځي کلا وځي تاسو سره درې میاشتې وځي یو شای نه کوړه دی نه خپلې خوري خپلې سره شي.
په پرونه کې یو شمیر نور رپورټونه هم لرو. هیله دا ورېدو ته لمشال رادیو سره اوسئ. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو وروسته لاغې چې د صوبې په بلدیاتي انتخاباتو کې پر حکمران تحریک انصاف ګوند درغلی او تورونه پورې کړل، نن په پیښور او د صوبې په یو شمېر نورو ځایونو کې احتجاجي مظاهرې وکړې او په ترڅ کې د خیبر پختونخوا له وزیر اعلی څخه د مستعفي کېدو غوښتنه وکړه. له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
گو خطک، گو عمران، گو عمران، گو عمران، خیبر پختونخوا کې د پیښور په شمول د صوبې ضلع مرکزونو کې د صوبایي حکومت نه د استعفا ورکولو د غوښتنې په اړه د احتجاجونو لړۍ نن 2 بجې پای ته ورسېده او د عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپل ګوند او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې لخوا په پیښور کې د یو لاریون پر مهال د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلۍ پخوانی غړي ثاقب الله خان چمکني مشال ډېړو ته وویل چې عمران خان د میاں نواز شریف نه په انتخاباتو کې د ټکې په بنیاد د استعفا غوښتنه کوله، نو اوس دغه نه خلک عمدغه غوښتنه کوي او پکار ده چې د صوبایي حکومت نه دوی استعفا ورکړي.
عمران خان مطالبه وی هغه د اوسمن عملن چې کومې خبرې دی کوي دا ټیم دی چې هغه په هغې باندې عمل وکړي. هغه دا لګیا چې الزام را باندې چا ولګول اخلاقي طور باندې به زه استعفا ورکوم، اوس به الزام خو پرېږدئ ثابت شو په دندې، نو دا خبرې یو کوي عمل او فعل کې دومره تضاد.
د دغه درې ګوندونو سفریقي اتحاد په نننۍ ورځ په ټولو صوبه کې د مکمل کاربندیز اعلان کړی و، ولی خیبر پختونخوا کې مکمل کاربندیز تر سره نه شو او د دغه ګوندونو جلوسونه به چې کله د بازارونو څخه تیرېدل نو دوکاندارانو به هغه وخت دوکانونه خپل بند کړل، خو ولې د دغه جلوسونو تیرېدو وروسته به دوی دوکانونه واپس پرانستل. د سفریقي اتحاد مشر میافتخار حسین هم چې کله دا پختونه وکړه نو په جواب کې نوموړی وویل چې صوبایي حکومت په دوکاندارانو د دوکانونه نه بندولو فشار اچولی و.
په دې لحاظ باندې مونږ وایو چې مونږ د موجوده حکومت د دې خبرې غندنه کوو او مونږ یې مزمت کوو چې دوی ډبل ګیم کوي او یو خوا مینت کوي او بل خوا چې کم دینو گزار کوي.
په قصه خانه کې د نننۍ احتجاجونو د پای غونډې ته په خپله وینا کې میافتخار حسین د نننۍ احتجاجونو پای ته د رسولو اعلان وکړو او ویې ویل چې راتلونکي لپاره به درې واړه سیاسي ګوندونه په مشاورت د راتلونکي تګلاره جوړوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان الیکشن کمیشن ویلیو چې د خیبر پختونخوا د بلدیاتي انتخاباتو رسمي نتیجې به د جون پر 9 اعلانوي چې دغه کار لا هم نه دی شوی. ویل شوی د دغو نتایجو په اعلانولو کې ځنډ له دې وجې راغلو چې د صوبې د ټولو ضلعو ریټرنینګ افسران ونتوانېدل چې د ټاکنو نتیجې پر وخت کمیشن ته ولیږي. اوس ټاکل شوی چې د دغو ټاکنو رسمي نتایج به د جون پر 12 اعلان شي. له پېښور د خالد خان رپورټ پرې اورو.
دا خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن یو چارواکي په وینا دا صوبې زیات تر ضلع ریټرنینګ افسرانو لخوا دوی ته په 9 جون د مقامي حکومتونو لپاره د ټاکنو نتیجې میلاو نشوې، نو ځکه الیکشن کمیشن به اوس دغه سرکاري او ختمي نتیجې د روانې میاشتې په 12 نیټه اعلان کوي. بلخوا په دغه ټاکنو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو اندېښنې څرګندې کړې دي چې د ضلع انتظامی لخوا دغه نتیجې واکمن ګوندونه د خپل مقصد د پاره اساری کړی دي او پکار دا چې الیکشن کمیشن د دې مخنیوي لپاره پوره پوره ګامونه پورته کړی. په خبر کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد مشال ریډیو ته وویل دیرشم مئی ټاکنو کې سده پاسا سرور اتیازر امیدوارانو برخه اخیستې وه او دغه شان یو سلویخ زره چوکو نتیجې جوړول اسان کار نه و. د زیاته کړه چې الیکشن کمیشن به اوس دغه ختمي او سرکاري نتیجې په 12 جون اعلان کوي. بلخوا په پېښور او د خیبر پښتونخوا بېلابېل برخو کې د سیاسي ګوندونو او امیدوارانو لخوا په 13 مئی ټاکنو کې د ټګې او درغلو په ضد مظاهرې دوام لري او بیا د سرکاري او ختمي نتیجو اعلان په خپل وخت نه کول د دوی اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. دا نوخار نه د دلی کونسل چوکې د پاره یو امیدوار نیازمین په دې کله وایي
دا ډیره رنتیا خبره ده چې موږ د دې سره پاره ورکړي دي. دا کړي ټوټل 700-800,000 پورې پولیس غوښي دي دا تر مخه مونږ نشي کولای کلیر کولای او صرف د دې ګډبر د پاره چې د خپل مرزي رزلټونه واخلي ور دې ورکړي خو بیا ور دې پرې کړه هغه هم جون دې چې کوم تاریخ ورکړه الیکشن کمیشن هغه هم پرې خو او واپس دوه دوه سب جون دې دي.
خو بیا سہیل احمد وایي چې په نتیجه کې د بدلون هیڅ گنجائش نشته ځکه چې ټول امیدوارانو ته غیر سرکاري نتیجې هم په هغه شپه ملو شوې دي کوم چې دوی د خپل پولینګ ایجنټ یا د پولینګ عملینا په سناسه طریقه ترلاسه کړی دي.
دا مشال ریډیو دا
نن سهار د پنجاب صوبې د مختلفو خارونو په جیلونو کې دریو کسانو ته 500 ورکړل شوې. له دوی څخه یو هم د آفتاب مسیح په نوم یو عیسایي و. د ده په اړه ویل کېدل چې د کوم جرم لپاره چې تورن پیژندل شوی و د هغې د کولو پر وخت یې عمر له 13 کلونو کم و. پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې د آفتاب مسید مرګ سزا عملی کېدل غندلې دي. له اسلام آباد د رابعه اکرم خان رپورټ اورو.
نن سهار د پنجاب صوبې په کوټلک په جیل کې د مرګ په جرم تور یو مجرم ته پانسی ورکړې شوې ده. د چا عمر چې د بشري حقوقو ادارو په وینا د جرم په وخت 45 کاله وو. په آفتاب مسیح کال 1992 کې د یو زنانه او دوه نورو کسانو د وژلو الزام وو. د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي نړیوالې ادارې ریپریو انټرنیشنل او د پاکستان د ګرجو مشرانو لخوا د پاکستان صدر ممنون حسین ته درخواست هم شوې وو چې د پانسی دې ودرول شي. ریپریو انټرنیشنل نن خپل یو بیان کې د آفتاب مسیح د پانسی غندنه کړې او دي چې پاکستان خپل او د نړیوال قانون خلاف ورزي وکړه. د ریپریو انټرنیشنل ډایریکټری مایا فو په وینا دا د پاکستان د انصاف نظام لپاره یو شرمناک ورځ ده. د یادې ادارې په وینا کم دوه کسانو چې د آفتاب مسیح خلاف بیانونه ورکړي وو هغوی بیا د خپل بیان نه واورېده او ویل یې چې په زور ترې بیانونه اخیستی شوي وو. د ذکر ده کله چې آفتاب مسیح ته د مرګ سزا اورول شوې وه هغه وخت د نوموړي عمر 45 کاله وو او د پاکستان د هغه وخت قانون مطابق سزا ورکړې کېدی شوه. کال 2000 کې پاکستان کې د مرګ سزا لپاره کم از کم عمر 18 کاله وټاکل شو. پاکستان کې د بشري حقوقو ادارو په وینا په زیاده دي چې د جرم په وخت پولیس د عمر تعین لپاره د جدید طریقو نه مرسته ترلاسه کړي هغوی د یو تن د ظاهري جسامت نه د عمر تعین کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشره زهره یوسف وایي دا خو د پاکستان د قانون خلاف ورزي ده چې داسې یو تن ته پانسی ورکړی شي چا چې په کم عمرۍ کې جرم کړی وي. د دې په وینا د پاکستان خپل قانون دی او د هغې تر لاندې که یو ماشوم جرم کړی وي نو هغه د پانسی سزا نشي ورکړی کېدی. خو دا وخت داسې ښکاري چې حکومت څه اورېدو ته تیار نه دی. بله چې کومه یوه مسله ده هغه دا چې موږ د حکومت نه هم په دې لړ کې وضاحت غوښتی دی چې په پوځي عدالتونو کې به د ماشومانو خلاف مقدمې چلیږي او که نه. واضح دی وي آفتاب مسیح ته پانسی ورکول په یو داسې وخت کې مخې ته راغلې ده چې یو بل کیس کې شفقت حسین په اړه د بشري حقونو کارپوهانو لخوا بحث روان دی. د شفقت حسین وکیلانو لخوا ویل کېږي چې د نوموړي عمر د جرم په وخت کال 2004 کې د 18 کاله نه کم وو. د نوموړي په پانسی عمل درآمد څلور ځلې ودرول شوی دی. زهره یوسف زیاتوي چې پولیسو ته ډېر قانوني اړخونو په اړه معلومات هم نه وي او د دوی لخوا تشدد هم یوه مسله ده د څه چې مخنیوی پکار دی. دا وایي د شفقت حسین په کیس کې هم دا ویل کېږي چې په هغه تشدد شوی دی او په هغه اوس هم د تشدد نښې شته. نو پولیس تشدد کوي او د خپلې مرضۍ مطابق طبي تشخیص کوي. پکار ده چې یو آزاد او معتبرې ادارې نه په داسې کیسونو کې د عمر تعین وکړی شي کم چې صحیح وي. د ذکر ده د آرمی پبلک سکول د سانحې نه پس حکومت د پانسیانو نه پابندي اوچته کړې وه او ویلي وو چې د ترهګرۍ په پیښو کې د ککړ مجرمانو ته پانسی ورکول شروع کړی شي او بیا یې د مارچ په میاشته کې دا اعلان هم کړی وو چې د ترهګرۍ د پیښو نه علاوه په نورو کیسونو کې د هم د مرګ سزاګانو باندې د عمل درآمد شروع کړی شي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن په وینا تر اوسه پورې 153 کسانو ته د مرګ سزا ورکړی شوې ده.
رابعه اکرم خان و د پاکستان په سینټ کې د عوامي نېشنل ګوند غړي وایي حکومت د پاکستان او چین اقتصادي رهداري پروژې لویدیځې برخې لپاره په بجټ کې ډېرې کمې پیسې بلې کړې دي او دا چې پر دغه خبره د دوی اعتراض دی. په سینټ کې د پاکستان تحریک انصاف غړي هم وایي چې په یاده پروژه کې له خیبر پختونخوا صوبې سره زیاتې کیږي. په دغه اړه تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
د عوامي نېشنل ګوند د سینټ غړو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د پاکستان او چین اقتصادي راهداري پروژې لویدیز روټ لپاره چې په بجټ کې کم فنډ مختص کړی شوی دی نو هغه دې زیات کړی شي. د شروع په ورځ د سینټ غونډه کې په بجټ د بحث په مهال د اے این پی سینیټر ستاره ایاز وینا وه چې حکومت د پاکستان چین اقتصادي راهداري په حق له د عوامي نېشنل ګوند سره کمې وعدې کړې وې نو هغه پوره کول نه غواړي او دغه وجه ده چې په بجټ کې یې د پروژې لپاره ډېرې کمې پیسې مختص کړي دي. د تر څنګه د نهې په ورځ د این پی غړو اقتصادي راهداري پروژې لویدیز روټ لپاره په بجټ کې د کم فنډ بیلولو په اړه د سینټ د اجلاس څخه واکاوټ هم کړی و. مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند ترجمان زاهد خان وینا وه
سره دا وعده کړې وه چې کم اوریجنل پلان دی 2013 د هغې لپاره موږ د بجټ کې پیسې ږدو نو هغه وعده نه انکار سړی وکړو چې د بجټ کې پیسې ښودي نه دي. موږ ځکه پرون واکاوټ کړی موږ بیا احتجاج ته روان یو او د دې چې څونه خرابي راځي نو د هغې به نواز شریف بیماري موږ نه یو ولې چې نواز شریف هغه د سو کال پنجاب والا وزیر اعظم دی او هغه صرف په دغه اگزیسټنګ ګورنمنت تل غواړي هغې لپاره 51 ارب روپۍ ښودي دي. موږ په هغه خبره ولاړې که دوی بیا کالابار دی هم جوړوي نو دا دوی خوښه ده خو موږ بیا ته هېڅکله هم نه تیار چې دوی د پښتنو پاک بانډه کوه. واچوي.
د یادونه دا چې د تیری جمعې په مازیګر په قامي سملای کې وړاندې کړی شوی بجټ کې حکومت د پاکستان چین اقتصادي راهداري پروګرام لړکې د اسلام آباد د اسماعیل خان سړک لپاره د ځمکه اخستو او تکنیکی مطالعې په خاطر 10 ارب روپۍ بیلې کړي دي. مشال ریډیو چې کله د پاکستان تحریک انصاف د سینیټر نومان وزیر خټک نه تپوس وکړو چې په بجټ کې د لویدیز روټ لپاره مختص کړی شوي پیسې کافی دي، نو په جواب کې نوموړی وایي
سینیټ کې چې بجټ باندې ڈپیٹ کې دوه دې کې موږ ډېر انجکشن کور باندې چې زیات پیسې ایسټرن کوریډور چې 80% پیسې اغلی کې تقریبا 10% بی آی خان او پټا اور دې لار نه دي. خو دغه انجکشن کو چې حکومت هم سره دا وعده کړو افغانستان سره کوم لار ته دی دا لار باندې خرچه کور دا به ډیولپ کوو. نو دا ډیبیټ کیږي په بجټ نه فائنلای شوی نه ده. خو دې کې موږ کلیریفیکیشن ورنه وخته دي چې باید خبره موږ کلیر کړو مو غواړو چې کوټا بلوچستان اور دې خبر پښتونخوا ڈی آی خان دغه علاقه په دې روټ کې خبر شي.
د یادونه دا چې روان کال په اپریل میاشت کې د چین صدر او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې قریبا د 40 ارب ډالرو مالیت د سړکونو، ریل، ټیلیکام، گوادر، بندرګاه او د توانایي یو شمیر معاهدې لاسلیک کړي وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د نامنۍ پیښې یو ځل بیا زیاتې شوې دي. په داسې حال کې چې له شاوخوا یو کال راهیسې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي او په نورو قبایلي سیمو لکه خیبر او اورکزو کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات کړي، پوښتنه دا ده چې ولې دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې وسلوال بریدونه کیږي. آیا د پاکستان پوځ نه دی توانېدلی چې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخنیوی وکړی شي او که څنګه؟ د دې پوښتنو ځواب د پامیر ساحل پر رپورټ کې.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې یو ځل بیا وسلوال بریدونه زیات شوي دي. د بیلګې په توګه دوه ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې پر پوځ وسلوال برید وشو او بیا په نښته کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښته. له دې سره سره 2 ورځې مخکې په مستون کې پر یوه بس او بیا وروسته په کوټه کې پر هزارګانو بریدونه وشول چې پکې له 15 زیات ولسي وګړي ووژل شول. همداراز په کراچۍ کې هم وخت په وخت پر پولیسانو وسلوال بریدونه کیږي. دا حمله په داسې وخت کې روان دي چې د پاکستان پوځ له یو کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او د تیر یو کال پر مهال یې په نورو قبایلي سیمو لکه خیبر او اورکزو کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کړي دي. له دې سره سره په کراچۍ کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. پر دې عملیاتو سربیره په پاکستان کې وسلوال بریدونه ولې کیږي؟ آیا د پاکستان پوځ او ملکي امنیتي ادارې د دې وسلوالو ډلو په مخنیوي کې له ننګونو سره مخامخې دي او که څنګه؟ د دې پوښتنو په ځواب کې په لاهور کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه پروفیسر حسن عسکري وایي د وسلوالو فعالیتونو د دوام لامل دا دی چې وسلوالي یوازې تر قبایلي سیمو محدوده نه ده بلکې په کافی اندازه په پاکستان کې خبره شوې ده.
کنفائنڈ
ہے ٹرائبل ایریا کے اندر دوائی ضرب عزب ایواز تر قبائلی سیمو محدود تے او دو جون پر 15 بعد عملیاتو یو کال پورا شی خوال توس هم پوز لو وسلوالو سر پا جھگڑا اخت دے دا دی مانا دادا چه تروس پا قبائلی سیمو کے پر وسلوالو ڈلو قابو ندے مندل شوئے پاتش و کراچے کوٹا او دا ہیواد نوری برخی حال تا چه دا ڈول بریدو نکی گی نو دا دی مانا دادا چه وسلوالی یا ترہگری پا پرا خطوگ اخبر شوی دا پا پاکستان کی ترہگری ایواز پا قبائلی سیمو کے نا بلکہ لوقت سر سر دا بیلا بیلو ځایونو ته خپره شوې او پیاوړی ده ځکه چې مشرتابه د دې پر ضد په غبرګون خودو کې له ځنډه کار واخیست. تیر کال په پېښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت او پوځ وویل بې له توپیر یا فرقه به ټولې وسلوالې ډلې په نښه کوي. پر دې اعلان سربیره ولې تر اوسه فرقه ییزې وسلوالې ډلې په کوټه، کراچۍ او نورو ښارونو کې د مذهبي لږکیو پر ضد په بریدونو کولو کې بریالی کیږي؟ آیا پاکستان رښتیا هم ټولې ډلې په نښه کوي او که څنګه؟ پروفیسر حسن عسکري وایي مرکزي او صوبایي حکومتونو د سیاسي مصلحتونو له کبله تر اوسه فرقه ییزې ډلې نه دي په نښه کړي. دی وایي تر اوسه فرقه ییزې وسلوالې ډلې په مستقیمه توګه نه دي په نښه کړل شوې. باید سیاسي او ملکي حکومتونه دا ډلې په نښه کړي ځکه چې پوځ په ښارونو کې د امنیت دنده پر مخ نه وړي او همدا تر ټولو لویه ستونزه ده چې زموږ حکومتونه او حکومتي مشران د خپلو سیاسي ګټو خوندي ساتلو په موخه له دې ډارېږي چې فرقه ییزې ډلې په نښه کړي. دا مهال د پاکستان دننه یوازې تحریک طالبان پاکستان په نښه کیږي او د هغې وجه هم دا ده چې پوځ د کار مشري کوي. پروفیسر حسن عسکري زیاتوي په پاکستان کې د وسلوالۍ او سختدریزۍ مسأله دومره پراخه ده چې که په راتلونکو شپږو یا 2 کلونو کې حکومت او پوځ یوازې د ډلو د فعالیتونو په محدودولو کې بریالی شو نو دا به لویه خبره وي ځکه چې د دې ډلو په بشپړه توګه د ختمولو لپاره له پوځي اقداماتو زیات د سیاسي اقداماتو اړتیا ده چې هغه تر اوسه حکومتونو نه دي کړي.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
له شمالي وزیرستانه به کور کلشي به خلک شکایت کوي چې د پاکستان مرکزی حکومت دوی ته د مالی مرستو رسولو کار یو وار بیا ځنډولې دی. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ادارې چارواکي بیا وایي چې د سفران وزارت د کډوالو پیسې دوی ته نه دي ورکړي. د عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
شمالی وزیرستان بیا کور شوی کډوال شکایت کوي چې د وفاقي حکومت لخوا دوی ته هر میاشت د کورونو د کرایو او نورو ضرورتونو لپاره کمې 2000 نقدې کالدارې ورکولې شي. د درې میاشتو نه یو ځل بیا ځنډول شوی او په تیر یو کال کې یې ټول دغه شان شپږ کیستونه پاتې شوي. دوی زیاتوي د کورونو د کرایو او نور ګڼ شمیر ضرورتونه لري، خو اف ډی ایم ای لخوا دوی ته د موبایل سیم په ذریعه دغه نقد مرستې په بیا بیا ځنډولی شي. یو کډوال طاهر داوډ وایي،
یو کول تقریبا پیرا کیږي چې په داسې میشته شپږ کیستونه ملاو دي او میشته را اف ډی ایم ای همیشه په دیشې چیړ چاړ کو او کله زنګول وایي چې میشته چیک نه رکوي، کله وایي چې ریکارډ مینه رغول یا اف ډی ایم ای د میشته را کم از کم دا ظلم بانکو دادی میز حق ته میز دې ته کېرینه پوشل شل پیندوی.
یو بل کډوال شیرخان وایي، د ډیرو توانونو سره مخ شول او نن د دوی په نام راغلی د دوی خپل حق نه محروم دي. د شمالي وزیرستان یو بل کډوال عبدالله په دې اړه مشال ریډیو ته وایي،
سخته ګرمي ده، د خلکو مونږ سخت تکلیف تیریږي چې زر کې به تر ولاژي چرلاژي نه خو سپا ده ته ووایي چې نشته پیسې څه کیمن دا دی مشتره د بهر نه هانر تر راژي.
کډوالو ته هر میاشت دغه نقدې مرستې د زونګ موبایل نیټورک په ذریعه لیږلی شي. دغه نیټورک یو چارواکي چې نوم او آواز یې خپور نه کړ مشال ریډیو ته وویل، شریف ډی ایم ای ته څو ورځې وړاندې چیک میلاو شوی خو لا یې هم دوی ته دغه پیسې نه دي منتقل کړی. دغه پوښتنه مو بیا چې کله د اف ډی ایم ای چارواکو نه وکړه نو دوی وویل دغه فنډ سفران وزارت نه راځي او د سفران لاړخه دا هر څه بند شوي. سو کله هم چې سفران وزارت دوی ته فنډز ورکړي نو کډوالو ته به میاشتینې نقدې مرستې شروع کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په خیبر پختونخوا کې هر کال له هرو زرو ماشومانو څخه یو نیم سلی د دې لپاره چې د بېلابېلو ناروغیو ضد واکسین ورته نوي ورکړل شوي د 50 کلونو عمرونو ته له رسېدو مخکې مړه کیږي. د مور او ماشوم د مړینې د دغه کچې کمولو لپاره د صوبې حکومت بیا هم له یونیسف سره په ګډه د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړی. په دغه لړ کې د مور او د ماشوم د صحت هفتې په نوم کمپاین له پرون څخه په ټوله صوبه کې پیل شوی دی. له پېښوره شبیر احمد جان تفصیل راکوي.
خیبر پختونخوا کې د یونیسف لخوا د دغه پروګرام مشر ډاکټر بلال مشال لیډو ته وویل چې په دې صوبه کې د حفاظتي ټیکو او ویکسین نه اخیستو له وجې هر کال په هر زرو کې د سلو نه سیوا ماشومان د 50 کال عمر پورې او په هر زرو کې تر اویا پورې ماشومان د یو کال عمر پورې مړه کیږي.
دا کمپین ځکه پکاري چې زمونږ خلکو بیمارۍ له هسپتال ته راځي، بیمارۍ له ډاکټر له راځي، هغې د مشورې دپاره چرته یا مطلب داری چې د ماشوم د چیک اپ دپاره یا د خپل ځان د چیک اپ دپاره چرې نه راځي. کال کې د سلو نه پاس ماشومان په زورو کې د 50 کالو د عمر پورې مري او کد یو کال پورې ماشومان والو نو هغه او یا ماشومان تقریبا په زورو کې چې کوم دینو هغه د دې مختلفو بیمارو نه مري چې پاغي کې بیا دا سو بیماری ډېرې زیاتې پټاپتی لکه دستونه، نمونیا، تبا، کم ماشوم چې دنه کمزوري.
بلخو د خیبر پښتونخوا د سیاحت محکمې لخوا دغه پروګرام یا کمپاین مشر ډاکټر فهیم حسین مشال لیډو ته وویل چې دغه هفته منځلو مقصد هم دغه دی چې د میندو او د ماشومانو د مرګ دغه شر کم کړی او کم چې دوی ته د متحده قانونو لخوا یو نیټه ټاکلې شوې ده تر هغې پورې دغه کې کمی راولي.
موږ دا کوشش چې هر مور ته او هر بچی ته ورسو، ویکسینیشن وکړو د بچو، میندو ته لکه د هنرمند لاسونو کې د هغوی ډلیوري وشي، لکه سکلډ برت اټینډنټ فیسیلیټیز هغوی ته ملاو شي.
دغه پروګرام کور په کور چلونکي د صحت محکمې زنانه غړي یا لیډی هیلت ورکر قاضی مسرت وایي چې د سختو حالاتو او خطرو باوجود هم دوی کور په کور کوڅه پوکسه ګرځي او ماشومانو او د هغوی میندو ته د صحت دغه ټکی کې او ساس کې ورکوي.
زمونږ لري هیلت ورکر سره 1500 آبادی دا او هغه هر کور ځان رسي او چې کوم ویکسینیشن د پارا سنټر ته ناراضي نو هغه د پارا مونږ کور د پارا دا سرویس مو یو کو مونږ ته ډیره زیاته خطر ده ظاهر ده یاره ولی نه یاره هر چا سره چې د کور نه باروزي هغه سره سکیږي بیا دا غو د سې چټار ګټ ټیلر بار ګرځي مونږ ته خو پته نه لګي چې دا دوه په بایک ناز دي دا بس کوي بس دا حالات دی او بس مونږ په هر حالت کې اوسو.
د پامړه چې دې هفته کې د خیبر پښتونخوا زیاتره برخو کې د صحت محکمې زنانه غړي یا لیډی هیلت ورکرز کور په کور کوسه په کوزه ګرځي او کم ماشومان یا میندې چې په خپل وخت باندې د حفاظتي ټکو یا د بیلابیلو ناروغو د ساس کې اچولو نه پاتې شوي وي هغوی ته دغه ساس کې او ټکې لګوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو 5:30 بجې شوې دي. د ګلیاز نه بلند خبرونه وورو.
نن د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونو اتحاد په ټولو صوبه کې په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي. په پېښور کې د مشال اړو خبریال تر مخه د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د عوامي نشته ګوند، پیپلز ګوند او د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې د مشرانو په غږ نننۍ مظاهرې سرته رسیدلې دي. د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ډلو لخوا د غوښتنو باوجود په پاکستان کې نن سهار وختي یو کس ته پانسي ورکړل شوی چې د 15 کالو په عمر کې د قتل په تور د مرګ سزا ورکړل شوی وه. بلخوا نن سهار د پنجاب صوبې په ساحیوال او فیصل آباد په جلون کې هم دوه نورو کسانو ته پانسیانې ورکړل شوې دي. تېره ورځ د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون سره په یو ملاقات کې هند سره د جمو او کشمیر د لانجې د هوارولو په لړ کې د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان امنیتي ځواکونو د بیلابیلو ګډو چاړنیزو عملیاتو پر مهال 14 مشکوک وسلوال وژلې دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت په ویبپاڼه خبر ورکړې چې د عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې امنیتي ځواکونو ترسره کړې دي. په سرپل کې سیلابونو درې تنه مړه کړي او شاوخوا 100 کورونه ویجاړ کړي دي. دغه سیمو اوسیدونکي وایي که حکومت دوی ته پر وخت مرستې ونه رسوي نو د مرګ د ګواښ سره مخامخ به شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې د اسلامي دولت ډلې سره د مبارزې په اړه د جمهوریت غوښتونکو تر انتقاد وروسته دا منلې وه چې د دغې ډلې په حق یو بشپړ ستراتیژي نه لري، غواړي ډېر زر په عراق کې د امریکایي ځواکونو شمیر زیات کړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتون په داسې حال کې اټلي ته رسیدلې چې اروپای ټولنه په دوه اونو کې د اوکراین بحران په سر په روس د اقتصادي بندیزونو غځولو په حق له رای اچوي. او د اسرایلو وزیر اعظم پرون ویلي دي عربي مشران له دې سره په دې خبره سلا دي چې له ایران سره کېدونکې جوهري معاهده به اټمي وسلو ته د تهران د لاسرسۍ مخه ونه نیسي.
لن خبرونه مول ګلیا زوړې د لو سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې لغپلې خبريالي رابي اکرم خان اورو.
آج رسپان خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف په تاجکستان کې د یو کانفرنس په موقع ویلي دي چې د اوبو کموالی د ترقی کوونکي ملکونو لپاره اهم مسله ده او د دې لپاره فوري او مؤثر اقدامات اوچتول پکار دي. ادارې وایي پاکستان کې ماهرین د یو مودې راسې د اوبو د کموالی په اړه خبرې کوي او د دې حقیقت نه هم انکار ممکن نه دی چې ملک د پالیسي سازۍ په مرحله کې د روان وختونو د ضرورتو ادراک نه کیږي. ادارې په وینا پاکستان کې د اوبو په وسایلو کې حمالیه او کراکورم یو نعمت نه کم نه دی او تر بیلغوندې منصوبی مثالی ضرور دی خدا د مستقبل ضرورتو لپاره ناکافی دی. د دې ترڅنګ زموږ نهري نظام هم را روان وختونو چیلنجونو باندې قابو موندل لپاره کافی نه دی. ادارې وایي په یو داسې وخت کې چې نړۍ د اوبو کمواله لوی خطر ګرځوي موږ به حساب اوبو سمندر کې غورځو. ضرورت اوس عملی اقداماتو دی او د عملی اقداماتو لپاره منصوبندي یو لوی قومي ذمہواري ده. د سل لپاره چې قومي مشر ولېل به په یو پلیټ فارم جمع کېدل وي او ورل به متفقه ایجنډا جوړول وي. دا د غنټې یا دوه غنټو کانفرنس نه دی، په دې به کولاو سره خبرې کول وي چې فوري او د اوږدې مودې پالیسیانې جوړې کړی شي. مشرق ورځپاڼه خپلې درې کلي کې کچرته گلګت بلتستان کې پورم نه انتخابات کېدل د اطمینان وړ خبره ده. نو داسې هم پنجاب کې د یو زمینی انتخاب په موقع تشدد او وهل ټکول د فکر وړ خبره ده. ادارې مخ کلي کې که وکتل شي نو گلګت بلتستان منډي بهاودین نه زیاته حساس علاقه ده. نو بیا څه وجه ده چې کلیوالو سیمو کې دا ممکنه ده چې انتخابات پورم نه وشي خو ښارونو کې صورتحال مختلف وي. ادارې زیاتوي د دې غټه وجه عدم برداشت رجحان ضرور دی خو د دې ذمېواري په سیاسي ګوندونو راځي. د سیاسي ګوندونو شران د جمهوریت نوم اخلي خو د طاقت مدد هم اخلي او د دې یو واضح مثال د ګل پورس منډي بهاودین کې مخې ته راغلو. ادارې په وینا د دینه مخ کې خیبر پښتونخوا کې هم بدترینه مظاهره وشوه. په خیبر پښتونخوا کې په مقامي انتخاباتو کې داندلی وشوه او کنه خو د چا چې څومره وس رسیدو د طاقت مظاهره وکړه او نتیجه دا شوه چې انتخابات متنازع شو. ادارې وایي په ټولنه کې د تشدد رجحان باندې غور ضرور پکار دی خو سیاست کې د طاقت او تشدد رجحان انتها پسندي د خطراتو نه کم نه دی. دا هم انتها پسندي ده حادثه چې سیاسي ګوندونو له ډډه کول پکار ده. اداري اخیره کې لیکي ځینې سیاسي ګوندونو په اړه ویل کیږي چې باقاعده عسکري وینګز لري، نو چې کوم عملي صورتحال وکتل شو دا د دې امر اظهار کوي. اداري اخیره کې لیکي باید چې کومو سبو کې مقامي انتخابات کول لا پاتې دي، خبر دا وي چې په هغه سبو کې مرحله وار انتخابات فوج، رینجرز او اف سي په کومک وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي نیویورک ټایمز رسپانې په پاکستان او افغانستان کې د ماشومانو د پولیو ناروغۍ او د ملګرو ملتونو خبري څانګې بیا د افغانستان په جګړه کې د ولسي وګړو د وژل کېدو په څیر مسلو لیکنې خبرې کړې دي چې تفصیل به لما هارون بچا ووري. د نیویورک ټایمز رسپانې په لیکنه کې په پاکستان کې د ماشومانو د پولیو ناروغۍ په اړه د جوړ شوي یو مستند فلم یادونه شوې ده. په دغه فلم کې ښودل شوي چې هر یو کرکټر یې له بل هغه سره په یوه پاکه جګړه بوخت دی. د پولیو ضد ټیمونه د دغه بیماری د وایرس خلاف، طالبان د پولیو ضد ټیمونو خلاف او پولیس بیا د طالبانو خلاف میدان ته راوتلي دي. تر دوی وراخوا بیا نور غټ طاقتونه دي چې د پولیو رنز د مخنیوي کار یې اغیزمن کړی دی. توندلاري مسلمانان د صلیبیانو ضد دي. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے کړنې د صحت نړیوالې ادارې له کارونو سره په تضاد کې دي او د غرب ساينس د شرق د عقایدو خلاف ګڼل کیږي. لیکن وایي په داسې حال کې چې په افریقایي هیوادونو کې د پولیو رنز د بشپړ خاتمې دعوه کیږي، پاکستان او افغانستان هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس د موجودګۍ خبرې نړیوال اندېښمن کړي دي. د لیکنې تر مخه پولیو ناروغي د یوې لسیزې لپاره یوازې د مسلمان هیوادونو مسأله ګڼل شوې. د پولیو وایرس د 2015 کال د حج په مراسمو کې له نایجیریا څخه مکې ته ورسېد او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته خپور شو. لیکنه کاږي زیاترو هیوادونو د پولیو وایرس د لمنځه وړلو لپاره جدي ګامونه پورته کړل. د بیلګې په توګه سعودي عرب هغه ټول خلک واکسین کړل چې د حج کولو لپاره هغه هیواد ته ورتلل. بلخوا د ملګرو ملتونو د خبري څانګې ولیکنه وایي د افغانستان د سګنۍ جګړې په اولنیو څلورو میاشتو کې شاوخوا زر تنه ولسي وګړي وژل شوي دي. په دغه جګړه کې دغه راز زرګونه خلک ټپي شوي او همدغومره نور بیا خپلو سیمو او کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال ځانګړي استازي مارک باوډن د اتوار پر ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل د کابل د هسپتال د بیړنیو خدمتونو څانګې ته د جګړې د ټپي شو تنانو راوړل کېدل په افغانستان کې د روان جنگ تبایانې په ګوته کوي. نوموړي په افغانستان کې د مرستندویو ادارو د کارکوونکو د پنخه کېدو پر پیښو هم اندېښنه وښوده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه استازي پر رسنیو او مدني ټولنو غږ وکړل چې د مرستندوی ادارو د کار ارزښت عامو افغانانو ته په ډاګه کړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې پر امریکایي ولسمشر باراک اوباما نیوکې کېږي چې د عراق په اړه تګلاره یې ناکامه شوې، تمه کېږي چې نوموړی به ډېر زر په هغه هېواد کې د خپلو ځواکونو د شمیر زیاتولو امر ورکړي. د عراق کې په ځینو برخو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبضې د ولسمشر باراک اوباما د انتظامي دغې تګلارې په اړه پوښتنې راولاړې کړي چې زیاته تکیه پر هوایي بمبار او پر عراقي ځمکنیو ځواکونو ده. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له عبدالحی کاکړه اورو.
وایټ هاوس د سې شنبې پر ورځ ویلي امریکا به د عراقي ځواکونو د مرستې لپاره هغه هیواد ته زر نور پوځي روزونکي او سلاکاران ولېږي. د نوو پوځیانو د ځای پر ځای کولو لپاره اوباما انتظامیه په پام کې لري چې په انبار صوبه کې چې پکې وسوالې ډلې میشتې دي یوه پوځي اډه جوړه کړي. سربیره پر دې چې پر اوباما انتظامیه نیوکې کېږي چې د عراق تګلارې د اسلامي اورپک لخوا د سیمو د نیولو د بهیر په مخ نیولو کې پاتې راغلي، چارواکي وایي چې په مناسب اندازه د پوځیانو د شمیر زیاتول شاید د اوباما انتظامی لپاره یو شلاروي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دې نږدو کې د عراق رمادي او شام پالمیرا سیمې ونیولې. د اورپک پر ضد د اوباما انتظامی تګلاره پر هوایي بمبار او پر مځکني عراقي ځواکونو ولاړه ده. د ریپبلیکن ګوند د ولسمشري امیدوار ریک پیری ویلي چې دا د مشرتابه ناکامي ده او که چرته د ټولو ځواکونو قومندان وای نو له پوځي مشرتابه سره به په ګډه په نه میاشتو کې داسې یو تګلاره جوړه کړې وای چې له مخې به اسلامي دولت وسلواله ډله دړې وړې سوې وا. خو د پینټاګون ویاند کرنل سټیون وارن ویلي چې دوی ژوند دي چې د عراق ځواکونه بروزي، دا ځکه چې د پوینا هغه ځواکونه چې امریکا وار له مخه روزلي هغه ډېره ښه کارکردګي ښودلې ده. دا وخت په عراق کې 3000 روزونکي او سلاکاران میشتي، خو اوس اوباما انتظامی غواړي چې امریکایي ځواکونه رضاکار سنیان هم وروزي. دا شان امریکا به د عراق مرکزی حکومت لاري وسلي ویشي.
وائس اف امریکا جیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د عراق دویم ستر ښار موسل لتیر یو کال راهیسې د اسلامي دولت وسله والې ډلې داعش تر ولکې لاندې دی. هغه کسان چې په موسل کې خپلوان اوسي وایي کوڅې پاکې دي، برېښنا شته، امنیت هم شته، خو د عراق په دې شمالي ښار کې ژوند یو زندان ته پاتې کیږي. د داعش تر ولکې لاندې دې ښار کې د خلکو د ورځني ژوند د بڼې په اړه د مشال ریډیو د خبري څانګې رپورټ له اجمل انسخه اورو.
احمد چې په بغداد کې اوسې وایي په موسل کې له خپلو دوو وروڼو او دوو خویندو سره هره اونۍ خبرې کوي. هغوی ورته وایي چې وصیت ښه دی خو کار نشته. احمد چې د امنیتي دلایلو له کبله یې نوم بدل شوی، د ازادۍ راډیو عراقي څانګې ته ویلي زما ورور له کوره بهر سي راځي، خو هغه سره له دې هم ځان په زندان کې احساسوي. د نوموړي په وینا له موسل څخه د وتلو لپاره د داعش وسلوال هغه مهال یو چاته اجازه ورکوي څو ترې پاخه ضمانتونه واخلي او ډاډمنه کړي شي دا سړی به بیرته راستنېږي. په داسې حال کې چې سړی اجازه لري د موسل د ښار دننه وګرځي، د ښځو لپاره دا مسله بیخي بل ډول ده. ښځې نشي کولی چې د محرم پرته له کوره د باندې پخه کیږدي، او که له محرم سره هم بهر ځي باید له سره تر پښو په تور پلونو کې پټه اوسي. د نادی په نوم یو مېرمن چې مور او خویندې په موسل کې اوسي وایي د داعش ته یو نوی فرمان له مخې په روژې میاشت کې ښځې په هیڅ ډول نشي کولی له روژه ماتي مخکې له کوره ووځي. نادی چې د امنیتي دلایلو له کبله یې دا رښتینی نوم نه دی وایي، د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د موبایل ټلیفون شبکې محدودې شوې. وسلوالو د ټلیفوني شبکو پای نړولی او یوازې په محدودو سیمو کې ګرځنده ټلیفون کار کوي، چې هلته هم د اسلامي دولت وسلوال چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی تر ولکې بهر سیمو سره اړیکې ونیسي. وسلوال له خلکو ټلیفون نه اخلي او کارونکي د اسلامي دولت پر ضد د توطیې په تور شکنجه کوي. د ازادۍ راډیو عراقي څانګې سره په خبرو کې نادی چې اوس بغداد کې اوسي او خپل خپلوان په موسل کې پاتې دي ویلي، کله چې تیر کال د لومړي ځل لپاره د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو موسل ونیو، خلکو خپل ماشومان له کوره بهر د چاودنو له ویرې نه پرېښودل، خو اوس یې له دې ویرې بهر نه پرېږدي چې بهر داسې کومه خبره ونه کړي چې د داعش وسلوال غوسه کړي. د نوموړي په وینا د اسلامي دولت وسلواله ډله چې په عربي ټولنو کې په داعش مشهوره ده، دا داعش نوم د خپل ځان لپاره توهین بولي، او که د کوم لوی یا واړه له خولې دا نوم په تېروتنه هم یاد شي له شکنجې سره مخ کیږي. نادیه زیاتوي په لومړیو ورځو کې په موسل کې ځینې داسې کسان وو چې غوښتلې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې د سختو قوانینو په وړاندې مقاومت وکړي، خو ډېرې یا ووژل شول او یا شکنجه شول. په موسل کې خلک له بیکارۍ هم شکایت کوي. دا ښار چې یو مهال پکې ګڼو ښځو له کوره بهر کار کوه، اوس باید ښځې له کوره بهر ولاړې نه شي. که څه هم سړي له کوره بهر تلای شي، خو داسې کاروبار یا رسمي دندې نشته او یا کمې دي چې دوی ترې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه ترلاسه کړي. خو احمد چې ورونه په موسل کې دی، د هغو له قوله وایي برېښنا په ښار کې شته، کوڅې روښانه او پاکې دي. د ده په وینا برېښنا له پخواخه شوې او د اسلامي دولت وسلواله ډله هڅه کوي چې په بازارونو کې خواړه هم وغوسي. نادیه وایي له ترکیه او بغداد څخه موسل ته تللې لارې تړلې، خو د اسلامي دولت وسلوال دې ښار ته خواړه او نور مالونه په سوریه کې تر خپلې ولکې لاندې سیمو څخه انتقالوي. نادی د ازادۍ راډیو عراقي څانګې ته ویلي د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې ګڼ جنګیالي بهرنیان دي، په دوی کې روسان، چیچنیایان، سوریایان، پاکستانیان، افغانان، فرانسویان او نور شامل دي چې له خپلو کورنیو او ماشومانو سره دغلته ورغلي، او آن ماشومان هم وسلوال دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د مهاجرت نړیوال سازمان وایي پروان میلادي کال کې تر اوسه پورې څه د پاسه 30,000 پناه غوښتونکي کسان اروپایي هیوادونو ته رسیدلي دي. د آی او ایم د رپورټ له مخې زیاتره پناه غوښتونکي د سوریې، اریتریا او افغانستان دي. رضوان مراد په دې اړه د جرمني د خبري ایجانس رپورټ وړاندې کوي.
آی او ایم یا د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د روان 2015 میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې څه د پاسه 30,000 پناه غوښتونکي د اروپایي هیوادونو سواحلو ته رسیدلې دي. د سازمان چې مرکز یې په جنیوا کې دی، په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې دا پناه غوښتونکي د مدیترانې سمندر له لارې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته رسیدلې دي. د آی او ایم یا د مهاجرت نړیوال سازمان ویان جوئل میلمن وایي دا مهال په مدیترانې سمندر کې د هوا حالات ښه دي، او دا به د دې سبب کیږي چې قاچاق کوونکي له دې لارې اروپا ته د کډوالو انتقال ته دوام ورکړي. نوموړي د جرمني خبري اژانس ته ویلي څه د پاسه 1300 پناه غوښتونکي چې د نړۍ له مختلفو برخو د شخړو او تاوتریخوالي له امله د اروپا مخه کړې وه، پر لار مړ شوي دي. په همدې حال کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا یو انچسیار ویلي چې زیات شمېر هغه پناه غوښتونکي چې د سوریې د جګړې، د افریقا د شمال له تاوتریخوالي او د افغانستان له ناامنیو وتلي دي، ایټالیې او یونان ته رسېدلي دي. دغه راز یو زیات شمېر نور چې د اروپایي هیوادونو سواحلو ته له خطرناکو لارو رسېدلي دي، غیر قانوني کډوال دي. د آی او ایم د معلوماتو له مخې د روان کال په لومړیو پنځو میاشتو کې ایټالیا ته 450,000 او یونان ته 46,200 کډوال او پناه غوښتونکي رسېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو څو میاشتو کې سلګونه پناه غوښتونکي چې افغانان هم پکې شامل دي، استرالیا او اروپایي هیوادونو ته د رسېدو په هیله په ناوړه شرایطو کې د سمندر د توپاني څپو ښکار شوي دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو
او دن کو هم دا اوس تاسو مشال رادیو ته غوږی. فارن پالیسی مجلې په ولیکنه کې په پاکستان کې د نوو سخت دریځو وسلوالو د رامنځته کېدو په اړه بحث کړی دی. لیکنه وایي په دې وسلوالو کې داسې کسان هم شته چې لوستې دي او هم له یو ښه ژوند لرونکي کورنیو سره اړه لري. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې هغه څه دي چې دا کسان د ترهګرۍ پر لور بیایي. بوریوال کاکړ د دې لیکنې تفصیل وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې د مقالې په پایل کې لیکلي دي چې پاکستان د مې میاشتې پر 6 نیټه اعلان وکړ چې په کراچۍ کې د اسماعیلیانو پر بس په خونړي برید او د فعالې سبین محمود په وژنه کې لاس لرونکي څلور کسانې نیولې دي. مجله لیکي هیچا دا فکر نه کاوه چې په دې څلور نیول سوو کسانو کې دي د سعد عزیز په نامه یو داسې کس هم شامل وي چې هم ښه لوستې دي او هم له یو ښه ژوند لرونکي کورنۍ سره تعلق لري. د فارن پالیسی په لیکنه کې د سعد عزیز تعلیم او کورنۍ ته وکتل سي، نو هغه داسې کس نه دی چې په پاکستان کې دی و موجودو نورو ترهګرو ته ورته وي. مجلل کې سعد عزیز منلی چې په کراچۍ کې د اسماعیلیانو پر بس په خونړي برید او هم یې د فعالې سبین محمود په وژلو کې لاس درلود. فارن پالیسی مجلل کې چې د سعد عزیز دا اقرار یو مهمه پوښتنه راپورته کوي او هغه دا ده چې ولې داسې کسان سخت دریځ کیږي او تشدد ته مخه کوي. د مجلې په لیکنه سعد عزیز لومړی داسې مشکوک ترهګر نه دی چې هم یې ښې زده کړې کړې وي او هم یې تعلق له یو ښه ژوند لرونکي کورنۍ سره وي. د مجلې په لیکنه په دې وروستیو کې داسې ډیر ترهګر مخې ته راغلي دي چې هم شلوستي وي او هم یې تعلق له پاکستانیو کورنیو سره وي. مجله د بیلګې په توګه د خالد شیخ محمد نوم یادوي، کوم چې د شمالي کیرولینا لرزري پونتون زده کړې کړې وي او بیا یې په امریکا کې د 11 سپتمبر د بریدونو منصوبه جوړه کړې وه. مجله بله بیلګه د عمر سعید شیخ ورکوي، کوم چې د لندن د اقتصاد له سکوله فارغه سوی وو او بیا یې د وال سټریټ ژورنال خبریال ډینیل پرل په ډیره ظالمانه توګه وژلی و. فارن پالیسی مجله لیکي چې سعد عزیز نه یوازې د دې لړۍ لومړی کس نه دی، بلکې له دې داسې ښکاري چې په پاکستان کې د سخت دریځۍ په میدان کې څه کېدونکي دي. د سعد عزیز ملګرو مجلې ته ویلي چې د اکرا سوسایټۍ په نامه یو تنظیم ته تر تګ راتګ وړاندې نوموړی سخت دریځی نه، بلکې یو پراخ نظر ځوان و چې هم یې نارینه او هم ښځینه دوستان درلودل. د مجلې په لیکنه په سعد عزیز کې د سخت دریځی څرګندې نښې هغه وخت ولیدل سوې چې د فرقیز تشدد ته په اشاره پر فیسبوک پاڼه ولیکل چې یوازې لویدیز د اسلام دشمن نه دی، بلکې د ده په وینا په اسلام کې دننه هم د اسلام دشمنان موجود دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
د عدم تشدد د مبارزه او ټولنیز او سیاسي شخصیت عبدالغفار خان چې په باچا خان شهرت لري په نوم جوړ باچا خان تعلیمي مرکز یا باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن د خیبر پختونخوا د ځینو نورو برخو په څیر په بنو کې هم د وړیا تعلیم لپاره یو سکول لري. په دغه سکول کې د تازه جوړ شوي کرکټ ټورنمنټ او په بنو کې د باچا خان تعلیمي مرکز د هلو ځلو په اړه د عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
شمالی وزیرستان کډوالو زکون کو لپاره باچا خان وړیا تعلیمي مرکز بنو کې 13 ورځ د خپل ترمنځي کرکټ ټورنمنټ فاینل لوبا د زرغونه عادی او د خلیفہ لطیف توریخی لوبډلو ترمنځ وشوه. چې خلیفہ لطیف توریخی لوبډلې دغه فاینل لوبا په خپل نام کړه. دغه ټورنمنټ کې لسو ټیمونو برخه واخیسته چې د پښتنو د مختلفو اتلانو په نومونو نومول شوي ول، لکه میرویس نیکه، خوشحال خان خټک، رشید علی دهکان، خلیفہ دین محمد بیٹانی او داسې نور. فائنل لوبې نامه د شمالی وزیرستان اوتمانځای مشر ملک خان مرجان او د عوامي نېشنل ګوند ځوانانو تنظیم نېشنل یوت ارګنایزیشن مرکزی ویان محسن داوړ وویشل. په دې موقعه ملک خان مرجان مشال ریډیو ته وویل،
دا ډېره لویه د فخر خبره ده، چونکه د بچا خان تاریخ داس تر شوی دی چې هغه تاریخ سٹارټ د ایجوکیشن نه دی، جب د پکلی کلی شه وړه وړه سکولینا مدرسې کولاو کړی وي. او زه فخر محسوس کوم چې په دا خورا شه په دا ملک شه داس خالق شته د چیف ایگزیکټیو د رنی کیم پروگرام راون کړه مو په خیال چې امیش د پورا ډیر لوی د فخر خبره ده. نن د وزیرستان بچون د کیم حالات سره مخمخ دي، 84320 بچیو نه تعلیم تیس نشرو.
د عوامي نېشنل ګوند ځوانانو تنظیم نېشنل یوت ارګنایزیشن مرکزی ویان محسن داوړ وایي چې دوی هڅه کوي چې د باچا خان مرکز چلوونکو سره اوګا په اوګا خپل مرسته شریکه کړي چې کډوال زده کوونکي یو مثبت بدلون د ځان سره یوسي.
د باچا خان په نوم د تعلیمي در پاغه ټیم جوړ شو چې دا ای ډی پیس روغلل او ایس قسم تعلیمي سهولیات د پوره نوي حکومت یې اعلان روغلو د کیم مرګري چې دا کیم تعلیمي در سٹارټ کړه. دې ته شکریا ادا کوم او اول خو چې دې تعلیمي در جوړ کړای مې هم دا خو به ورستار ورسېدل او په کومه طریقه سره دې د بچونه تربیات کو د خپل مشرونو د اقدار نه او د خپل مشرونو تاریخ نه دې خپل بچون خبروي. نه دا ډېر غټه خبره ده، تقریبا هر قسم حالات رغلی نه خدای دا شای بند کړای نه.
دا باچا خان وړیا تعلیمی مرکز مشر اسحاق وزیر وای دوی د کډوالو زکون کو لپاره 13 کال نه دغه مرکز خلاص کړي او کمو چارواکو چې ورسره د مرستې ژمنه کړي هغه تر اوسه هم نه دی پوره کړي او دوی غواړي چې زکون کو ته زده کړي او ادم تشدد وخایي.
چې کله اذربایجان په واجه سره شمالي وزیرستان نه ای ډی پی وروتلو او د ایجوکیشن ایس هغه ایله تمه نه وه، په دغه وخت شمې جو خلاص ولی او د دې لپاره د فری ایجوکیشن سنټر سٹارټ کوم. دوری کول می دا 691 د انټرمیډیټ اور کې تا باقی آی، بلکل می صرف ایجوکیشن باندې سوچ ور کړه او دوری می د ایجوکیشن سرا سرا په کو کرے کول ایکټیویټیز باندې لکه په کرکټ باندې په فوټبال باندې خو سوچ ور کړای دی. فی الحال می درې میاشتې وښه ولې چا د ویری په مدد نه تر کړای کمشنر واده کړی دی خو واده یې می سره په پیرا شاشه ویند نه دی.
یاد دی وی چې باچا خان وړیا تعلیمی مرکز 13 کال راهسه د شمالي وزیرستان متاثرینو زده کوونکو لپاره وړیا زده کړې ورکوي.
د عمر دراز وزیر رپورٹ موردو اوریدونکو د خیبر پختونخوا په بلدیتي انتخاباتو کې بریا ترلاسه کوونکي د عوامي نېشنل ګوند کسان وایي په خپلو سیمو کې به د کلتوري میلو او سپورټي لوبو پیلولو لپاره کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کتونکو په خبره کلی یوې خوا د سیمې امنیتي وضعیت د ادبي او کلتوري غونډو جوړېدو پر وړاندې لوی خنډ دی، نو له بلې خوا د صوبې حکومت هم د پښتني ثقافت او موسیقۍ د ودې چارو ته چندانې پاملرنه نه کوي. پر دې موضوع ما هارون باچا جوړ کړی دا رپورټ اورو.
دشتی پسند رو پسمر ما یا فنکارا مات د وطن سازونا غمجن غمجن سازونا او غاگا.
د خیبر پختونخوا د مای د دیرشمې په بلدیتي انتخاباتو کې عوامي نېشنل پارټۍ د تحصیل او ضلع کونسلونو د پام وړ څوکۍ ګټلې دي. د یاد ګوند کونسلران هیله ښیي چې د ځایي حکومتونو په وجود کې له راتلو سره سم به هغوی د کلتوري پروګرامونو لپاره خپل پلانونه عملي کول شروع کړي. د چارسدې د رزل دویم یونین کونسل نه د ضلع کونسل لپاره کامیاب شوې د عوامي نېشنل ګوند غړی هارون خان وردګ وایي پارټي پر دې عقیده ده چې د پښتني کلتور د ژوندي ساتلو او هغې ته د ودې ورکولو لپاره باید کار وشي. د نوموړي په خبره دوی په پام کې لري چې د یوه ځانګړي پروګرام له لارې د سیمې د سکولونو ماشومانو ته د پښتنو اتلانو د ژوند او د هغوی د زیار په اړه معلومات ورکړي.
کوم چې زمونږ د پښتو کلچر ټپې وي هغه سندرې وي ادبی محفلونه وو هغه بالکل ختم شوي دي. مونږ یو سیکولر جماعت یو مذهب سره هم ختنګ ولاړ دي خو د پښتنو چې کوم روایت دي هغه مونږ بالکل نه پرېږدو. دا زمونږ د پاره یو غټ چیلنج دی. انشاءالله انشاءالله دا سرته رسوو. مونږ په څونو پروګرامونو داسې وکړل ادبي او لکه کوم د پښتو کلچر چې واپس نوي نسل ته ورسوو. څومره ماشومان الکان او بچی چې کوم دي چې خپل ثقافت نه مونږ په سکولونو کې هم خبر کړو.
د سوابای د پنجپیر کلی نه د تحصیل کونسل لپاره منتخب شوی د عوامي نېشنل ګوند غړی ګوهر خان وایي له خپلو اتحادي ملګرو سره چې د جمعیت علما اسلام فی ډلې غړي هم پکې شامل دي په سلا مشوره به د ښکلیو هنرونو د زده کړې یو مرکز جوړولو لپاره کار کوي.
د هفته کې امید دی چې حکومت جوړ شي چې مونږ یو فورم جوړو او کېدی شي مونږ میوزیک هال او د هغې لپاره د ټریننګ لکه څنګه چې کالجونو کې میوزیک پیریډ وي نو زمونږ دا دغه هغې چې به انشاءالله مونږ دغه سیزونه ارینج کوو. مونږ سره خدای یو خیر مونږ به په دې رضا کوو او لیکې څه داسې د پاشا یا څه دغه سوال خو نشته که نه مونږ خو صرف د پښتنو د کلتور او د دې دپاره به کار کوو.
گوهر خان زیاتوی په سوابای کې د سپورتي لوبو په تیره د سیمې د روایتي لوبو د پرمختګ لپاره هلو ځلو ته یې په خپله کاري اجنډا کې مهم ځای ورکړی دی.
زبر سپورت په حواله سپورت کمیټه جوړو هغه ټیمونه به رجسټرډ کوو او هغه رجسټرډ ټیمونه به انشاءالله بیا موږ نور ډسټرکونو ته مقابلې لپاره لیږو. کرکټ شو فوټبال شو نور زمونږ دلته کې چې کوم کامی لګېږي مخه شوه کوډه شوه نو دې لپاره به انشاءالله موږ خامخا ډېر کار کوو.
د مردان د معیارو کلی حمایت معیار چې د تعلق هم له عوامي نېشنل ګوند سره دی او د یادې ضلع ناظم پاتې شوی وایي ځایي حکومتونه د کلتوري پروګرامونو د ځوانانو مثبتو سرګرمایو ته د جلبولو په برخه کې ډېر څه کولی شي.
نور کلتوری دا گیم سیکل لکه زمو مخه یو گیم دی لکه ډیر مشهور دی زور گیم او دی له بابا کې دا موږ ټول خلک به سپورټ کول مونږه او دا شان سندرغالو لپاره پوره مونږه کار کوو او ایسان به هیلپ کوو پدې کې ډیر زیات گونجایش چلی دا لیول باندې دا خلک سپورټ کوي دا پروګرامونه مخ وړاندې کوي.
حمایت معیار چې د مردان د ضلع ناظم څوکۍ ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې پیل کړې د سیمې امنیتي ستونزو ته په اشاره وایي چې که د ځایي حکومتونو مشرتابه له داسې خلکو جوړوي چې پر پښتو پښتونواله مین وي نو په خبره یې چې کلتوري کارونه به پر مخ ځي. اوریدونکو د روانې خپرونې د پای شېبې دي. د ګلیاز نه به لنډ خبرونه واورو.
نن د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونو اتحاد په ټولو صوبه کې په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي. په پېښور کې د مشال اډې خبریال تر مخه د صوبې په بېلابېلو ضلعو کې د عوامي نېشنل ګوند پیپلز ګوند او د جمعیت العلما اسلام فی ډلې د مشرانو په غږ نننۍ مظاهرې سرته رسېدلې دي. د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ډلو لخوا د غوښتنو باوجود په پاکستان کې نن سهار وختي یو کس ته پانسي ورکړل شوی چې د 15 کالو په عمر کې د قتل په تور د مرګ سزا ورکړل شوې وه. بلخوا نن سهار د پنجاب صوبې په ساحیوال او فیصل آباد په جلونو کې هم دوه نورو کسانو ته پانسیانی ورکړل شوې دي. تیره ورځ د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون سره په یو ملاقات کې هند سره د جمو او کشمیر د لانجې د هوارولو په لټ کې د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان امنیتي ځواکونو د بېلابېلو ګډو چاړنیزو عملیاتو پر مهال 14 مشکوک وسلوال وژلي دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت په ویب پاڼه خبر ورکړی چې دا عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې امنیتي ځواکونو ترسره کړي دي. په سرپل کې سیلابونو درې تنه مړه کړي او شاوخوا سل کورونه یې ویجاړ کړي دي. د دغه سیمو اوسیدونکي وایي که حکومت دوی ته پر وخت مرستې ونه رسوي نو د مرګ د ګواښ سره به مخامخ شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت ډلې سره د مبارزې په اړه د جمهوریت غوښتونکو تر انتقاد روسو دا منلې وه چې د دغه ډلې په حق له یو بشپړ ستراتیژي نه لري او غواړي ډېر زر په عراق کې د امریکایي ځواکونو شمیره زیاته کړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په داسې حال کې اټلي ته رسېدلی دی چې اروپایي ټولنه په دوه اونیو کې د اوکراین بحران په سر په روس د اقتصادي بندیزونو غځولو په حق له رای اچوي. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ویلي دي عربي مشران له ده سره په دې خبره سلا دي چې له ایران سره کیدونکې جوهري معاهده به اټمي وسلو ته د تهران د لاسرسۍ مخه ونه نیسي.
اوریدونکو د خبرونو لدې لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او اسما هارون بچا ګلیاز او زمون تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه ترا کوي. د الله پامه.